سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړې ما او تاسو مشال ریډیو وري او سم د یوې ځنګړې مرکې وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال دی بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښو
مخام خټک د پښتو کره کتون کې نستړی کې دونکې لیکوال وایي ځکه چې خغا په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیل صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمون خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیره ډیره مننه جی چې تاسو خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلې په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دې زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یا یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زه کېدلې بیا مې ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده دو لسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوړي نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامیه کالج نه مې ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه هم د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړې ده په 2000 کې زه کال 2000 کې زه د وکیل شوم وکیل وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پورې چې سره پیر کی بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم دلته مدغه حلې زلې دي او بیا چې کم دې ما ایل ایل بی کړی دا بیا ایل ایل بی سره چې دې نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دې د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه هلی زلی دی ور سره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دی د دوی یو خاص فیلډ وی یو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډی کیسی لیکي څوک تکلونه لیکي څوک خاکی لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی مونږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي یار از آل راؤنڈر براته نه بس دا خبره ده درسته ده چې تقریبا ډیر سیزونو باندې ما تبازمائی کړی ده شاعری مې کړی ده ناول مې لیکلی افسانې مې لیکلی تنقید کتاب شته ده کره کتنه خاکی مې لیکلی نو په دې لحاظ خو ماته آل راؤنڈر ویلی شي خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ته ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکی مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی مې لیکلی نو دا سیزونه بس د ادب سره چونکې دا ټول سټڈی په یو ځای روان وي نو چې کوم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وي نو بیا کوشش کوي چې سړی هغه سیز چې تا ته کله د هغه سیز اشاره وشي نو په خپله بیا سړی هغه طرف ته توجه وکړي هغه سیز ولیکو نو شاید دې وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیک کړی د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس داسې دي لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي دا شانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کله دیو چیز نه متاثر شم کله د بل نه په هغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خونه ده شوی ځکه چې موږ دسه او روکنه غا انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماستر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پویږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پویږي نو دسه خونه ده شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی بالکل همدا سه ده چې همدا سه وګڼه چې په ایسم نه پوهېږم بس ټول چیزونه ته مې لاس اچولې
تاسو لکه چې خپه شوي ما خپ خټک صاحب ما داسې نه دی ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ ما خاص یو مقوله وویل
او بس اول به ما لکه شاعري وسم کوم ما د شاعر سره د تکل مې دو کتابونه راغلي دا سه د افسانو او مختلفو چیزونو باندې ما تبازمای کړی دا خو سوال نه دی چې کله هم ما کوم چیز لیکلې نو ما کوشش تا کړې چې پاغي مې اول ځان پوهې کړې دا څه شي ده کما تکل لیکلې نو ځان مې پوهې کړې چې تکل څه شي ده او تکل ولې لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی ما ته څنګه لیکل پکار ده نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل بیا ما ترجمه کړې دي فرانسیس بیکن ما ژباړلې ده نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي کما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان او یا پوه کړی د چنن سبا مسله سدا نو تر څه حد خدا سدا خو زه دا نشم ویلې چې بیا ګینې زه په دې ټولو سیزونو کې ماستر یم نو ممکن ده چې په کم سیز باندې ما لګ ډیر ځان پوه کړی دی نو تر هغه حد به ما په لیکم کړی دی نو ماستر خو بالکل نشم ویلې خو تر لګ لګ د تر څه حد په دغه ټولو سیزونو لګ لګ مې ځان پوه کړی نو بیا ما لیکړه خو بیا داسې نه ده شوی چې زما تکل لیکل نو بیا مې افسانه پریخي چې افسانه مې نه دا ټول سټڈی یوز روانه ای او په دې ټول سیزونو لیکل کومه نو بس دغه شانتي دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوره کغه جیک اف آل ټریډ ماستر نن راته وایو او کا ماستر آل او جیک اف څه ته وي ممکنه ده چې زنه غنم چې نه زه په دې ټول سیزونو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرڅیږي ډېر او لوستونکي لرای کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپل پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما غوته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته بد اندازه لګی چې را څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته بد اندازه ای او نور ما چې خپل چاپ کړی نو هغه ما یوم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایڈریس را سره ای او بس هغه ته ورلېګم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ کوم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پی وکیا مات ریسپانس را کی چیرا خ کتاب لیکل شو اغم ریسپانس تا کس چې ما ته پته وی چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یاد اس نور ملګری چې غي په تبصره وکیا ما ته وی چیرا د خ کتاب لیکل
معنا نه یار زه هم په سایه برای خلکو کشمار کړم
دا چې دا زما د پیر هر سر سدي او نو پدی وجه نور د ګټي وټه خو څه گنجائش نشتا خدا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما دا شو کنه چې شوق ته نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تاند ځلاند ده لیکم چې کله دا جذبه سره شو خپل بغل کېنم
مسو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعات نمونه است دی
زما ترنه نه پوری چې دی نو هغه دشمار په لحاظ سو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری و هغه د په وجود کې نه ځایګم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 اوم کې دا چې کومه عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل غور صاحب دی کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېګم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرې د ما په پیجه نه کنا او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتابوم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورغی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران چې باندې لیکل شوی دی بیا دا تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا دا تکلونو دویم کتاب پغړی بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمانده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیه او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپې انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی پښتو پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ او رنګ دا ما اردو انگریزی ته ژباړلې چپې دي بیا ماحولیاتی تنقید او پښتو شاعری یا شعر او ادب بیا چې کوم دی ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامه پر تلیز جاج دی بیا چې کوم دی نو هغه د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړې غاړي دي چې اردو انگریزی ته ترانسلیټ شوی دي دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دي بیا د غین علاوه ناچاپ چې کوم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیه دی او دغه شانته د شاعرې څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 شپږ کتابونه هغه اوس هم په کیو کې دي چې ناچاپ دي او هغه ان شاء الله پراتلون کې راځي
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام صاحب کشمیر 25 ته ونه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه نه بخي پښمار کې هر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالیکله په دې چې اجمل خټک په شانت په یو لوش شخصیت باندې مالیکله دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک صاحب دومره رجاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې ده په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وختي جاب دی پیشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل موبایل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به ووایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب ادب بیا زه دا څو غنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریح او ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حل زلي نوري نه نه ډینرز ته کڅو مغوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاډي کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یې یاد لستل لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مراته دا وایي چې کله تاسو بینم نو تاسو رقم نه کوي زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو ته نور ژبه ولې نه بیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان نه دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کوم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زنه خلک وي وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بي اسې به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه بناستي او به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کوي وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دا غسیس سره شوق تا غسیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نور سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه دی چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي او وخت چې کوم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګڼټې به وکالت ته ورکوم دومره ګڼټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کوم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې غوی کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې غوی را سره هم پکې برخه اخلي غوی هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او غوی کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درا کړی چې یا غوی مانه ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلت بچو تم مخبل وقت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرې دم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیزما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په کوم سره برخه خپل دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکل دی د ناول لیکنه د بهر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د ګټی جنگ لیکل دی او دام په دغه زمونږ په دې مکه کم په دې تنظر کې ما دا لیکل دی تاسو چکم دا سوال دی چې د ناول بهر ته څنګه ګوره نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کی زه خدای نه شمل چې رګنی ډیر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډیر ښه ښه لیکل شوي دي لیکل کیږي لیکیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دي کاغه نور محمد ترکی لیکلی دي کاغه شپون صاحب دي کاغه نصیر احمدی لیکلی دي کاغه صاحبزاده ادریس دي کاغه رسول رسا صاحب دي کاغه تایزه صاحب دي کاغه طاهر افریدی دي کاغه فاروق سرور دي بیا په زنانو دی په لکه مې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر ښه ناولونه لیکلی دي ممکن اصل نومونه زمانه په دې ټیم کې پاتې خود ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نورو ژبو سره پرتل کو لکه اردو یا انګلیش هغه څه ته خونشته خو بهر حال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته ده ناول شته ناول لیکل کی یو خخه ناولونه خصوصا وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کم ده په دې باندې ډیر خخه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کم ده نو هغه خخه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په خانداز لیکلي شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر خخه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلف دي خو دا دي چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چې کم ده موضوع ګرځولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپل دا بلکې چکل دی یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا دی چې پښتو سلکالا دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سلکالو نه زیات مزل کړي دی چې کم سیز یو پیړه مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدل نه دا هغه سازګار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولې خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغه ودا کړي دا زه ولاړ نه دی او مزید وته کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوي، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو مختلف ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او داسې آرٹس کونسل کے په مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم هم لکم هم برخه پکې اخلم، خو تر اوسه پورې په اردو کې زما باقاعده کتاب نه دی چاپ، البته د پښتو نه مژباړې کړې دي اردو ته چې هغه چاپ دي، خو تبازات یعنی افسانو یا داسې د شاعرۍ یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وي د شاعر او د نظمونو، خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی، نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبہ دی، نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی، او بل چکم دی هغه چلورم کتاب اردو کی چکم دی، نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دي د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغو باندې ما لیکل کړي دي، نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي، نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي، او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم، تر خپل صدا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي، خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته ویم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې، خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډه دل او یو خدا برخوا دا چې سلسله و چې دا یو بل بووینو یا خبر یو بل نه خبر شنو، سغه 24 غنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي، نو هغه مترخه لغه د غونډه د ناشته هغه اهمیت ختم کړی دی، او اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رال پوسټ کی، نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دي، چې خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاض تسنیم، نو یا نور ملګری وو، نو هغه ټول راغونډېدل، بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر وو دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې، خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي، دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي، شته دي ملګري چې هغوی سره ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کې، خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې وو، او پاغي کې ملګری داسي یو څو تن داسي دي په دانورو او ټولنو کې چاغي هغه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسي لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرسې دی وی جرګي وو بو چې هغه تر خپل وسه ډیر خپل چسمه دغه واسطه چسمه پوه ده دغه مطابق هغه کوي خو هغه هغه شاند تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې د جرسې دی وی جرګي وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره چې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس چې کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندې یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمونږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان دی دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کوم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو پاره کې چې کوم انداز دی کوم معیار دی نو دا غینه د پښتو معیار ډیر لوړ دی خو مونږ چې کله د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار دی چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر ومنو چې زمونږ معیار چې کوم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمونږ سره چې نورو دلته د کومو ژبو پر ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې مخ او په مستقبل کې به هم خوي اکثر دلته په کراچی کې کراچی ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي نو دا چې کوم دی وړوکی پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغه ناسته پاسته کیږي نو اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبره کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کوم یاره هم ډکلی او چې د پښتو پروګرامي نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتا تا ار دویم کس پښتور خاري او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانت په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کوم دنو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو دا هغه هم هغه امکانات چې کوم ترندرمي سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې په تل کو نه دا غي نظمو د ادب وزا ډیر لوړ ده هغه ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنئ تاسو ته څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر خو ساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولې چې موږ کوم ده کوم څه سوشل میډیا لاره هم ګورو نو پای کې کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولي هلې ځلې دې پکاروي چې کوم نورو ژبې پکاروي د مخ په خیال داده چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نت ژبان دا ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمونږ ژبه د دې سجونو وړ نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکاره ده پراتلونکي کې به دا ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو هغه په هغه ور سره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول دي دغه نه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر مخه خزواران چې کوم دی غارن سبا ډیر ښه لیکوال دی په هر موضوع له اثر کغه د تنقید نوې تیورې په لاسر دی کغه د ناول دی کغه د افسانې دی او کغه نور کغه شاعرې په لاسر دی نو راتلون کې زه بالکل ښه غنم او د پښتو راتلون کې بد نه دی ډیر ښه دی او په کارم دی چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دی
د مشال رادیو غرونه اوریدونکو اوسوا د مکو او سندره اورو
دا آئینه مخی تسترگی تو روی یو خاندی دا آئینه مخی تسترگی تو روی یو خاندی دا چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی دا چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی دا آئینه مخی تسترگی تو روی یو خاندی دا چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی دا چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو
تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوئ زیاتره مو پوسټونه وی تصویرونه مو ورکړي وی یا د کوم غونډې رداد وی حال احوال وی یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی شیرونه وی خاکی وی نو د دې ساغز دې تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مزه کوي ستاسو څه خیال دی
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی زن خدا سے وقت زیانم وی او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعثم گردی یعنی آغا کسانو سر چیز ماڑی کی دی چاگا پوہ لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی دا اگو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لارے فائدہ حاصل ہو خو زن آغا کسان دی چاگی بیا آغا معیار نہ لری لازمی خبر آغا دا وقت زیانم گردی نو زب خپل دا ویم چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې نو ته ژوندې پاتې کېدای شي ادروایز کته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یو چې دا هم یو د ځان د پیژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې مخکې چې هغه د پوسټ ورډ وی او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه نو زه دا هم چې دا ملا جوړه وندر جهان دې چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی او کله کله چې کوم دي نو هغه دا کار پوسټونه هم وی خو چون کې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دي هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي اول بداو چې تب رسالې ته یو او یا چرتا رسالے بچا کے دے یا اخبار تو بتا لکھ لے گلو نہ بچا تب میں آش دو کے بچا کے دو یا بدری میں آشتے کے بچر ترات لو نو اس چکم دے تک لکھو کے او سمدستی پوسٹ کے آگا ٹول مل گرو تو وہ رسی آگے مول بولی او نقدم پہ اوشی پاگا ٹیم چہرہ تا خلی کلے کا بدلی کلے پاگا ٹیم آگے کے زنا خلق چکمی چکم پوا خلق دی آگے پمانے لکھ پلے ستے لکھل کے او چکم دچا سطح ٹیچر دا آگے دا خپلی خپلی حساب سر پاگے باندے لیک خپل نقد کئی نو کلا کلا آگے کا دیر خخ تجاویز را چھو کلا کلا چکم دے نو آگا بس دا لائک طرح دا پورے یا بے آگے دا خپل سوچ مطابق پاگے باندے لیکو کی نو آگا دا وقت زیانم گرزی او بل طرف تا چھا چا پر خلی کل کڑی ہوئی نو آگا وقت کی مہتی کئی ہوں نو پکار دا چھ پا سوشل میڈیا ہم سڑے جوندے او خخ پوسٹو نو کی دانا چھے دا نہ دے خپل زان زائے وقت زائے کی ہو نہ دے دا بل زماغ پر خیال دا دے چھے دا یو خامل دا کہ سڑے پا سوشل میڈیا جوندے وی او لیک کولی شی خپل سیز پوسٹ کولی شی نو آغا پا ایٹ اے ٹائم چھے کم دا خلکو تا ورسی
پخوا تاسو د شاعر په حساب پیژندل کېدای، بیا موږ د نور صنفونو باندې هم تبزمه وکړه. اوس هم شعر لیکي، هغه شان لیکي څنګه مو پخوا لیکلو کنه، اوس مو د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه. ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل، په کم بجې کیفیت کې براغه، او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو، هم هغه سره راضي کنه د وقفه وکړه شوې ده.
بالکل راشد خټک صاحب، زما ولنه پیژندلو چې دا هغه د شاعر په هستا، او دا زما د تخلص چکم دا د دی ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص چکم نه هغه شاعر کی دی. نو بالکل زما پیژندلو ول د شاعر ته، زما ولنه کتابم د شاعر راغله ده، هغه نه پس ته بیا نه سر راغله، او زه واقعي چې په شاعر سره سره مصر لیکم دا دې چې شاعری مې پرې خینه ده، د نصر سره سره شاعری کوم، خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي. دې ته به چا خبره چې کوړکتون وته وګړه پښتو کې څنګه سړی چرګه کوړک شي، داسې سړی کوړک شي تر څه حده پورې نه، دا په شاعرۍ کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم دی، خو په نثر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي. بلکې د یو لوی لیکوال کول دی چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعرۍ راشي، نو ته بیا نثر لیکل شروع کړه، ترجمې کوه، یا نور نو خپله به بیا یو وخت دوباره شاعرۍ ته وګرځي. نو دا زه چې کوم دی په شاعرۍ مې اثر خو ضرور شته پرې وته دی، چې کله ما نثر لیکل شروع کړی نو شاعری هغه انداز په سره خو نه شم کولی، خو پریخ مې بالکل نه ده شاعری کوم، چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم. البته د نثر په شان ته چې کوم بس نثری لیکونه کوم، هغه شان ته رواني اوس د شاعری نشته. او بل دا دی چې شاعری چې کوم ده هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه، یو وخت وي چې سړی ډیر جذباتي وي، نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کې د وخت تک سره سره چې کوم ده نو هغه جذبه هم لگا راټیټ شي، نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه. او بل دا دی چې شاعری د وخت سره هم خوند کوي، چې کله جذبه ځوانه یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعری کې، نو هغه ستا سره خی هم، او چې بیا کله جذبه دې ټیټه وي ته عمر دې اوړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان ته کوي، نو هغه ستا د شخصیت سره میچ نه خوري. نو لازمی خبره بیا د هغه انداز سره شاعری راشي، چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته، بیا اجتماعي غم دی چې کوم دی د خپلې شاعری مرکز وګرځي. نو لازمی خبره ده زه اوس د نثر هم لیکم او شاعری هم کوم، خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نثر په لحاظ اوس کم شوي ضرور وي.
پله لیکنه څنګه سمبالوي، په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي، د لیک سمبالولو طریقه مو څه ده؟
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبھالول، ډائری کې به مې لیکل، ډائری به زما څو ډائری یعنی اوس ما سره پرتی دي او ډکې شوې دي، چې کله زه دا کمپیوټر او د موبایل سره بلد نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډائری کې به مې سنبھالول، خو چې کله ما کمپیوټر او د موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دي هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم، او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم. دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډېر اسانه ښکاري، ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو، ورک به شو، یا به وشلېدو، یا به کپڑو کې پاتې شو، به وینځلی شو. دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا مونږ خوندي کړي وي، او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم، او په هغې کې سنبھالوم، او دا غینه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې ځنه هغه ته لګم، او کا بیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کوم نه زیات دغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبھالوم. او شاید دا د نوې وخت تقاضا هم دغه ده چې مو شاید اوس د خپل لیکنه چې کوم دی هغه مو په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبھالولی شي، سنبھالولی پکار دی، خو پکار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوې صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی، دوی ته په کم نظر ګوري؟ تاسو په دې چرته تبزمای کړی د لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل، په دې کې چې کوم له نومه نثري نظم هم لیکل دی، او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی، په پښتو کې هم د دې بمم اردو کې بیل کتاب راځي، او په پښتو کې بیل کتاب راځي، او ټپرنګ تاسو ته مې چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی، په هغه باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلی به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي، زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي، او په کار دي چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي، نو هېڅ بندیز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم، او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی، نو یو ایجوټیشن وو، هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګو، نو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني، خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو، دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی، بیا هایکو ده یا ټپیزي دي، هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو. خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکو نه هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، نه، هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شانته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغه نه لطیفی جوړی کو، د لطیفو په شکل دی نه وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی، نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي، دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی، نه، هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضي موجودې وي. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی، ادب خپلې تقاضي اول واڑی، او دا صرف ادب نه دی، هغه قانون دی که هر څه دی، هغه کې خپل چوکاټ کې بلی کې، نو بیا به دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي، نو دا بیا هر څه هر څه خو ادب به نه. نو په کار دا دی چې که د نثري نظم څوک لیکي، که ټپیزي لیکي او نور هم څه لیکي، نو په کار دی چې دا هغه خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي، هغه چوکاټ دی خیال ساتي، او معیار ډیر ضروری دی چې پاگې کې داغې نه پسته چې پاگې کم مواد دي، دا هی دې هم خیال ساتي چې زه هغې کې راوړم څه، پاگې کې زه لیکم څه. نو بیا خو پکار دی چې داسې سیزونه راشي، او د پښتو د ادب لمنه ډکه کې تې فراخی کی، او پکار دی چې مونږ داسې سیزونه لارې ونهنسو، دې ته مونږ ویلکم وایو، په خیرالۍ ورته ووایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي، او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی، مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي، دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي، نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې، دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي، دا هغوی سره برابر دی کنه؟
بالکل، زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي، خو بدلون هم بدلون پکار دی. بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی، هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره پکار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي، په انګریزي کې کیږي، نو مونږ به په پښتو کې کو، آیا هغه په پښتو کې ځای نسی که نه؟ دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خوش وه، یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی، نو لازمي خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دی. خو زه نه خو چې کوم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې هغه تیوریانې راوړي دي په پښتو کې، داسې لیکلې کېږي کتلې کېږي لکه چې ترجمه شوي دي. نو هغه چې ته زه په پښتو کې ګورم، نو هغه څیز چې موږ په اردو انګریزي کې کتلي، هغه څیز وي، هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وي هغه لیکلی وي دلته. او نو بیا سړی وی چیر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکلی شوی دی. البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه. پاغي باندې ډیر ملګرو لیک پکړه امام پکړه چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وي هغه فالو کیږي. نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې را د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او دا بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا دا سیسونه به ډیر مشکل شي چې را څنګه به د پښتو خپل علم بیان به څنګه وي او دا غي به کوم دی ځنه سیسونه ډیر مشکل شي بیا چې څنګه وروړي دا غي تشبیه نه به هغه ته به سو وي او به څنګه اپلای کو. نو دا ګوچ هغه ته دا ویلی چې رشیا کې چې کله دا خبر رااله نو هغه خپل فولکلور ته رجوع کړه. نو دین دا چې موږ خپل فولکلور ته نو فولکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصول باندې موږ ګورو هغه کې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو.
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې موږ غنی فولکلور لرو.
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چېره د پښتو د ادب خپل تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دې نو دې کوي چې هغه ضرور کوي چې نه زبای باندې بل کتاب راولم شاید چې پاره کې دې دا هیڅ حل لار مو خي خو زما خپل خیال دا ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصولو کې تل شي. نو په کار ده چې موږ د نقد کو پښتو کې نوې ادبي تیوريانې دې ګورو هر څه دې کو په کار ده چې ادب ته راشي خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیسونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون په دې باندې کار وکړو.
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونه باندې هم کار کولو یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکل شو کنه نیمګړې پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي.
بالکل لمدا دا سوچي سید گوهر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوهر صاحب بار بار به دا ماتوی چیر دا حمزه صاحب چې دی دا په دې خپل شاعری کې ورک شي د دې چې کم د انتخاب په کار دی نو بس ما غټ ماتو ټیک شو نو ما بیا دا ځین کې و دا خبر نو ما دا حمزه صاحب د شاعری انتخاب شروع کو تر ډیر حد مې کړم دی بیا نور حال زلو کې بوخت شم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او ان شاء الله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغه نه مې ډیر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده. او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخاب چې کوم دی هغه کې ما تقریبا زیات کړی دی بس دغه په ژوند را نه کوي مې هغه ما سره په بیا بیا تپوس به کرا نه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نو دا دوه کارونه چې کوم دی دا زما په منصوبه کې شامل دي ان شاء الله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سر ته رسي او کتابي شکل کې به راځي.
تاسو حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داسې حکی چې دا صرف تاسو په انډیوالارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوې ملیکل کړی دی یا چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وي یا چرته په قبایلی مشرانو حق لیکلی وي حکیم په چا لیکلی دی؟
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما خاکی لیکلی چې په کې اولنه طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دی محب وزیر دی نور الاسلام سنگر دی ننګیال یوسف زی دی فیصل فاران دی رحمان بونیری دی او روخان یوسف زی دا ملګری چې کوم دینو په دوه باندې ما خاکی لیکلی دی او دا ټول ادبی شخصیت دی. اسې یو څو کسان شته چې هغه ادبی شخصیت نه دی او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دی دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیر هغه د خاکی د پاره بهترین شخصیت وو. د 11 ستمبر 23 ورځې وړاندې وفات شوی دی کارک، الله دې وبخي. اب داغه شخصیت داسې بل څو شخصیت دي چې هغه مې ذهن کې دي، په هغو باندې به م دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیت نه. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډ کیسې لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډ کیسې خو ډېرې لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسې څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنا معیار یې ښه دی کنا اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکله، چې زه کله یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډې کیسې وسره لیکلې. نو ما خپل شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علي اسیر خپل ډېر ښه شاعر وو، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ہے. بیا چکل ایل بی ما کول پاغه دوران کې ما چې لیکلی وسم بیا ورستولی کې نو افسانی رجحان چکمو، چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانه نگاران لوستل، نو داغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خو د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و، هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 15 شپاړس افسانی دي، او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانی دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیری لیکلې، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیری دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام بره توروي، نوې غزل بره توروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خو د پښتون مزاج اموخ د حوصلې نه وته. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په خپل ژمنه وکړه د فیصلې نه وته. زما په هډ هډ ننوتی څه په بل شانې وا، لکه د مړې طبي وجود نه بي خولې نه وته، لکه د مړې طبي وجود نه بي خولې نه وته. چې اډاڼه د تصور یې خوځولې نه وه، چې اډاڼه د تصور یې خوځولی نه وه، تر څو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و. ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري؟ څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدی نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه نه، څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصه اخلي، مختلفو سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور. ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دې خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر های معیار ته لاړ شي، او لازمی خبره ده په ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه، او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره به مخ په وړاندې ځي. نو زه نیو لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دی ضرور کوي، مشاهده دی لوړه لري، تجربه دی لري، په دې ټول ادبي کلچر کې د ځان ځایي ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهده په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تیره شوې ده هغه هم دغه شانته ده، او زه په خپلې مشاهده تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقي تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقي چې کوم ده دا چې کوم ده دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرې، یو ترنمی اظهار ده د شاعرې، هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقي د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډزات اغیز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی، او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي د موسیقي په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوي هر سړی بي استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره، بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقي ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقي پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترین موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تب ازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقي نه پوهیږي، نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقي سره په ادب باندې پوهېدو، نو دا وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقي او په ادب هم پوهیږي نو هغه غني خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي، او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقي سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا خپل پته راغ بیا خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دا شانت شاعری به وي یا به وي چې مونږ بدنام وي او دا شانت کیسی بیا راوړي کنه، نو هغه به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دائم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او په کار دي چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او په ادب دی په موسیقي، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطر جان نیم مولا خطر ایمان والا کیسه شي، او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي نه غن نه په شاعری پوهیږي نه شاعر پیژني، او بل بیا کوشش کوي چې چا ته په کاغذ سولي کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما کلمونه دا سیو دو کسان ویلي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو کلمونه ویلي دي، دا سیو بل مرګره هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت به موسیقي کوله هغه یو غزل لیم زما ویلي دی، نو دا مزیات کی دي او څه بیا مخبل هم څه وخت موسیقي سره شوق لرلو نو مخبل هم یو څو غزلونه ویلی دي چې پاره باندې ما ویډیو جوړی کړی دي او په سو چینلونو باندې هم چټی دي دي.
دا مننه مونږ ته د وخره کول مخم خټک سره په مخم مخه
مننه جی ستاسو ډیره ډیره مننه جی زما سره د مرکه کولو خاډ او آباد اوسه مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د مخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو، اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی، د خدای په امان.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا
نتا پر کی بانو خرس ولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم نادان تاپ رکی بانو خرسولم